روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلست. افغانستان د نړۍ له ډیرو بېوزلو هیوادونو څخه دی او تحقیقات ښیي چې څومره د ټولنې اقتصادي وضعیت ټیټ وي هومره پکې د رفاه کچه ټیټه وي او په نتیجه کې د وګړو روغتیایي وضعیت ښه نه وي. په افغانستان کې له اوږدو کلونو راهیسې د ماشومانو لپاره د ناروغیو د مخنیوي په پار د واکسین پروګرام پیل شوی دی، خو په بېلابېلو دلایلو له هغې ډلې په وروستیو څو کلونو کې د ناامنیو له وجې د واکسین تطبیق له ستونزو سره مل و. د نن په پروګرام کې د واکسین د اهمیت په اړه خبرې کوو، په دې اړه چې ولې په تیرو څو لسیزو کې واکسین په افغانستان کې سم نه دی تطبیق شوی، او تر هغه هم مهمه ده چې په راتلونکي کې څه په کار دي چې د واکسین کمپاینونه سم تطبیق شي. دا به هم وڅېړو چې کمپاینونه په څه ډول سم تطبیقېدلی شي. په خپرونه کې زما میلمه دی ډاکټر ګل خان ایوب چې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر پاتې شوی او اوس مهال هم په یو مؤسسه کې د واکسینونو د برخې مسؤل دی. د خپرونې په دوهمه برخه کې له یو بل ښاغلي میلمه سره هم د واکسین د اهمیت او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. خو اوس ډاکټر صاحب ایوب ته ورځمه. ډاکټر صاحب، تاسو اول خو خپرونې ته راغلاست، نو ډیر کلونه خو تاسو د کتلوي معافیت د څانګې د مشر په توګه هم په افغانستان کې کار کړی چې د دې ادارې یو مسؤلیت همدا دی چې په افغانستان کې د واکسینونو تطبیق چارې تنظیم کړي. ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تر دې دمه واکسین په سم ډول نه دی تطبیق شوی، حتی که ووایو چې په وروستیو پنځو لسیزو کې ناامني وه، له هغه مخکې خو امنیت و، ولې واکسین سم نه تطبیقېده؟
محمد تکل صاحب، تاسو ته او د تاسو د راډیو ټولو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام،
ټول اورېدونکي د ښې روغتیا نه برخمن اوسي. تکل صاحب، تاسو پنځه لسیزې یادې کړې. پنځه لسیزې خو دا جنګونه وغه چې رامنځته شوي دي، نو همدغه مهال افغانستان کې دا واکسینونه رواج شوي دي. یعنی د پنځه لسیزو نه پخوا هم په افغانستان کې واکسینونه تطبیقېدل، خو هغه په دومره پراخه کچه نه و لکه په دې پنځه لسیزو کې چې د واکسین پروګرام پرمختګ کړی دی، وسعت یې پیدا کړی، د هېواد ګوټ ګوټ ته رسېدلي په دې بڼه نه و. خو یو څه چې زه تاسو ته اوس یادول غواړم، هغه دا دي چې د دې جنګونو نه پخوا تاسو که د چیچک یا د سمال پارک د ناروغۍ نوم اورېدلی، نو دغه ناروغي چې وه د واکسین په مټ هغه وخت له منځه لاړه. په 1980 کال کې د دې اخري پیښه چې وه په سومالیا کې لیدل شوې وه. یعنی هغه مهال موږ د افریقایي ډېر هېوادونو نه مخکې وو، ځکه چې موږ دغه د سمال پاکس یا د چیچک هغه ډېره خطرناکه وژونکې او تلپاتې معلولونکې ناروغۍ په هغه وخت کې موږ له منځه وړې وه.
که په دې اړه لږ نور تفصیل هم راکړئ ډاکټر صاحب وبخښئ، په دې خاطر چې زما له ډېر ماشومتوبه یادېږي چې موږ ته واکسینونه کېدل. البته زما عمر هم که دقیق درته ونه وایم نو دومره درته ویلی شم چې ډیر وړوکی یا ځوان نه یم، خو زما یاد دی چې موږ ته واکسین را کول کېده په اوګه باندې هم او په مټ باندې هم. کوم واکسینونه، کوم ناروغۍ د واکسین په نتیجه کې له منځه تللي، د کومو ناروغیو واکسینونه مثلا 30-45 کاله پخوا کېدل او کوم اوس تازه را ترویج شوي دي؟
نو تکل ډیره ښه پوښتنه وکړله. نو واکسینونه چې دي په نړۍ کې خو البته ډیره اوږده مخینه لري په نوره نړۍ کې. یعنی که موږ وګورو په امریکا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دا ډیره لرغونی تاریخچه لري. حتی په 1900 لومړي ځل چې واکسین لکه منځ راته په 1899 کال کې د دې هغه لومړنی واکسین چې و هغه همدغه د چیچک واکسین و چې دا په انګلستان کې په لومړي ځل دپاره جوړ شو. او هغه مهال د دې ناروغۍ له کبله ډېرې زیاتې مړینې رامنځته کېدلې. یعنی که تاسو ته د دې ناروغۍ زه شدت او د دې وخامت ته بیان کوم چې کېدای شي دې تعجب وکړي تاسو او موږ نور او دې
ډاکټر صاحب وکړي زما غوښتنه دا و چې په افغانستان کې ځکه چې غومره وخت به ونه لرو چې په نور نړۍ کې هم په دې باب خبرې وکړو، په افغانستان کې واکسینونه څه وخت دغه اندازه چې داوس د کوم ناروغیو لپاره ډاکټرانو سپارښتنه کوي دغه څه وخت ترویج شول؟
نو دا خو په 1928 کال کې دغه واکسینونه چې دی په کتلوي شکل باندې په ټول هیواد کې البته نه، خو د هغه ولایتونو چې اوس مهال د جنونو مرکزونه دي لکه کابل، جلال آباد، مزار، هرات، کندهار، نو په دغه ځایونو کې دا واکسینونه یوازې تطبیقېدل، یعنی په زونونو کې تطبیقېدل، د زونونو په مرکزونو کې په 1928 کال کې. خو د هغې نه وروسته بیا دغه واکسین چې و پراختیا پیدا کړه. اوسمهال خو داسې درته ویلی شم چې د هېواد ګوټ ګوټ ته دغه واکسینونه رسېدلي دي، او یوازینی هغه روغتیایي خدمات دي چې خلکو ته په مساوي ډول سره رسیدي. البته دغه واکسینونه چې دي ډیر زیات حیاتي ارزښت لري، خو په هغه پیمانه باندې چې د دې ارزښت دی خلک د دې په اهمیت باندې نه پوهیږي. البته ناپوهي کچه، د بې سوادۍ کچه زموږ په هیواد کې ډیره زیاته ده. البته یوه داسې دندوره یا وعده چې د واکسین په اړه باندې رامنځته شي هغه ډېره زیاته زر خپرېږي د دې زموږ د دې ټولنې چې ناپوهي پکې حاکمه ده. له دې کبله خلک بیا د واکسین ته ارزښت نه ورکوي. خو دا درته ویلی شم چې لکه څنګه چې زموږ شعار همدا دی چې واکسین ژوند ژغوري، یعنی په حقیقت کې دا هغه ناروغۍ د منځه وړي، یا هغه ناروغۍ د کنټرول او د هغوی د مخنیوي لپاره استعمالیږي چې هغه ټولې وژونکي او معلولونکي ناروغۍ دي.
د اوس مهال ډاکټر صاحب چې موږ تاسو خبرې کوو، د ماشومانو لپاره کوم واکسینونه حتمي دي؟ 5 لس دي څومره دي
اوس مهال؟ خو زمونږ سره د نیکه مرغه 15 داسې واکسینونه دي چې ټول ماشومانو تم کیږي، او زمونږ لکه هغه میندې چې د امیندوارۍ په عمر کې د 15 تر 49 کالو پورې چې عمر لري، نو هغو خویندو او میندو ته هم دا واکسینونه تطبیقېږي. او د البته د 50 نه ښکته ماشومانو ته، یعنی موږ په پراخه ډول دا واکسینونه لرو. خو که چېرته زموږ هیوادوال دغه واکسین په ارزښت او اهمیت باندې کاشکې پوهېږي چې په خپله روغتیایي مرکزونو ته د واکسین لپاره تللی، موږ خو اوس مهال هغه طریقې او هغه لارې موږ عملي کوو چې په هغې کې لکه خلک دا واکسین لومړنی ضرورت نه ګڼي، د درملنې په خاطر کلینیکونو ته چې راځي بیا لکه موږ هغوی ته واکسینونه کوو، او هغوی لکه هغه موږ کله چې د ادبي دماغ یا مرغیو ته چې دامونه ږدو، نو په مرغیو کې لکه دا موږ داسې کړي دي چې کله دوی د درملنې دپاره راشي موږ هغوی بیا هلته راګیر کړو او بیا دوی باندې واکسین.
یعنی تاسو وایئ چې یو ځل د واکسین لپاره یا د واکسین لپاره یو ځل یو کلینیک ته نه ځي، مګر هر ورځ ډاکټر ته روان وي؟
ډاکټر صاحب همدغه موږ غټه ستونزه ده. که چېرته یعنې زه تاسو ته ووایم که نه، زه خو د دې واکسین د عمق نه بېخي ورنه خبرې ما، یعنې په عمل کې ما ته ثابته شوې ده. همدا اوس مهال څېړنو هم دا جوته کړې ده که چېرته ټولو زموږ د ټولنې ټولو وګړو ته واکسین وشي، نو دا په 21 د مړینو کچه راکموي. دا ډېره غټه کچه ده. او که چېرته فرضاً همدا ټولو ماشومانو ته چې د هدف وړ دي هغوی ته په ټاکلي وخت سره واکسین وشي، نو په 99% په دې روغتیایي مرکزونو باندې دغه بیروبار کمیږي، دا د خلکو ورتګ ته ضرورت نه پېښېږي.
د کوم عمر ماشومان ښایي وبښي؟
دا د 5 نه ښکته مو
دغه وضاحت ورکي، او دغه وضاحت ورکي کورنیو ته، میندو پلرونو ته، چې د 5 کم عمره ماشومان باید کوم واکسینونه وکړي حتما.
تکلیف تاسو ته باید وایم چې په دې کې ډېر مهم واکسینونه چې دي، څنګه د ټولو نه لومړی واکسین چې دی او ډېر خطرناک ناروغي منځته راوړي، دا ناروغي چې دا واکسین یې ډېر اسانه دغه ناروغي کنټرولوي، چې هغې ته مونږ البته دغه په طبي اصطلاح ورته هیپاټایټس بي وایو، خو لکه مونږ په عامیانه لهجه باندې دې ته تور زیړی وایو. نو که دغه ماشومان چې کله نوی وزېږېږي د زیږېدو نه فوراً وروسته تر یوې ورځې پورې یعنی څلور ساعتو پورې دغه واکسینونه ماشومانو ته په وړیا ډول په ټولو روغتیایي مرکزونو کې تطبیقېږي. ګورئ دغه تور زیړی چې دی، دا ماشومانو ته دومره خطرناکه دی چې د یوې خوانه یا ماشومانو ژوند اخلي یا یې په تلپاتې مالیت اخته کوي، او که فرضاً اوس مهال ورته څه ونه وایي نو په آینده کې دغه کینسرونه یا سرطانونه د ځیګر چې دي او ټول وژونکي دي د همدغه میکروب نه رامنځته
کېږي. یو د تور زیړي واکسین، دوهم
یو د تور زیړي واکسین دی، بل ګوري دغه تل یا توبرکلوز یا نری رنج چې ورته وایي دا هم ډېره زیاته خطرناکه ناروغي رامنځته کوي. د دې واکسین ورته په هماغه اوله ورځ باندې کېږي. د بلې خوانه پولیو خو ګوري ټولې نړۍ د منځه وړې ده، له بده مرغه چې دغه زمونږ په جغرافیا کې او دغه زمونږ ونډې هیواد پاکستان چې دی لا اوس هم د دغه ناروغۍ سره لاس و ګرېوان دي، او ټولې نړۍ د دغه واکسین په مټ باندې د دې تلپاتې معلولونکې ناروغۍ او د دې رنج نه ځان خلاص کړی دی. بلې خوانه کله چې ماشوم یوې نیمې میاشتې ته ورسېږي بیا په دې کې یوه پیچکاري ده، یو واکسین دی په هغې کې بیا پنځه واکسینونه کېږي. یو ځلې ماشوم ته چې یو پوښتنه یا یو انجکشن ورته ولګې په هغې کې پنځه داسې خطرناکې ناروغۍ دي چې هغې ته ګوره زه تحصیل یم چې دا ډیفتیري ده، دا ډیفتیري چې دا ستونی بندې او یو دمې ماشوم مړ کېږي، خلک یې په دغو نه پوهېږي مګر همدغه ډیفتیري وژلی. د بلې خوانه هغه توره ټخوله چې ورته وایي اوس خو لږه کمه شوې ده د دې واکسینو د برکته، پخوا ګورئ دا له ضروري خبره وه ټولو خلکو به دا تېرو، یعنې په هغه وخت کې به دغه شنه ټخوله چې وه حتمي تر درې میاشتې څلور میاشتې پورې به همدا ماشوم نو ما په خپله په کورنۍ کې هم دا تجربه کړي پخوا وختو کې چې واکسینونه نه وو، او دا هم ډېر وژونکې ناروغي ده. او د دې تر څنګ به نورې پې ناروغۍ دي لکه ټیټانوس کوری، دا دومره خطرناکه ناروغي ده.
د ټیټانوس اوبه ډاکټر صاحب دفتري توره ټوخله او تیتانوس دا په همدغه یوه ستن کې دي چې تاسو وایي پنځه ناروغۍ
مخنیوی تور جوړه پکې دی. بل یو هب ورته وایي هیموفیلس انفلوئنزا بی، دا یو داسې خطرناک بکتریا ده. تکلیف
زه وایم کې لږ داسې په وضاحت سره ډاکټر صاحب وایست چې تاسو ډېر ښه منظم پایل وکاو چې یو د پولیو واکسین او یو د توبرکلوز
تیتانوس او توبرکلوز د پولیو د لکه تور جوړي او همدارنګ دغه هب
شریم باید وي
ګوري شری خو درته وروسته وایم شری چې دی شری ګوري تکلیف محترم دغه واکسینونه چې دي دا په اول عمر کې کېږي. کله چې ماشوم نوې دنیا ته راشي بس دغه واکسینونه باید ورته وشي، خو شری بیا چې دی نه میاشتو پورې چاته څه نه وایي. نه میاشتو پورې هغه څوک چې لکه یا مور چې دغه ناروغي تیره کړي یا مور یې دغه واکسین اخیستی، هغه په طبیعي ډول سره داسې معافیت د ماشوم ته انتقالوي چې تر نهو میاشتو پورې هغه ماشوم د دې خطرناکې ناروغۍ نه ساتي. نو کله چې د ماشوم عمر نهو میاشتو ته ورسېده بیا په دغه وخت کې د شری واکسین هم ورته تطبیقېږي. نو دغه د شری خو تاسو خپله واورېده دا شری یعنی باور وکړئ پخوا وختونو کې یعنی زه که تاسو ته د دې شری د وخامت او د دې نه لکه د ټولنې هغه ډار چې و نو هغه درته وایم خو مخامخ ناستئ خو د ما خبرې که داسې اورئ باور وکړئ چې زمونږ په کلو کې به داسې که د یو مور نه به چا پوښتنه وکړله چې مورجانې تا څو اولاد دي، نو هغې به ورته هغه اولادونه په شمار کې راوستل چې هغو به شری تیر کړی وو. او هغه چې بشری نو تیر کړي نو هغه به پښمار کې نه راوستل ویل دا رښتوت چې دې به شری نه دې تیر کړي نو زه نه پوهیږم چې دا به زما شي که الله تعالی به رانه واخلي یعنی دومره خطرناک ناروغي ورته او د دې په څنګ کې ګوره اوس مهال نیکه مرغه په افغانستان کې ګوره دا کووید 19 دا ناروغي چې وه د دې خوب خامت او چې دا تاسو ولید ټوله نړۍ ولړزوله یو وړو کې میکروب د چین د وهان په ښار نه سر راپورته کړ او په دوه میاشتو کې ټوله نړۍ ونیوله او په ټوله نړۍ هغه اقتصاد یې د رکود او د زوال سره مخامخ کړ نو دغه میکروبونه چې دي ګورې تر هغې پورې دا کورونا خطرناک وه زما ښه په یاد دي باور کړه زه دلته کابل کې د کاتیناو په اول سړک کې زه استوګن یم یعنی د دې کوچی یو سر ته بل سر ته هم د جنازې لپاره خلک راټول شوي یعنی هغه
ډاکټر صاحب په کووید باندې وروسته خبرې کوو وخت د پروګرام ډیر کم دی که دغه د ماشومانو لپاره دغه ضروري واکسینونه چې دا لطفا یو ټول معرفي کوي ما واوریدل تاسو نه چې پولیو دی د توبرکلوز یا سل یا د نری رنز هغه دی واکسین دی دا دوه دفتری مو یاد کړه توره توخله مو یاد کړه د څلور تایتانوس او شری دا ټول شول شپک
تایتانوس او شری یو بل دا حالات چې مونږ سره وړي نسناسې چې مونږ سره وړي روټا وایرس ورته وي باور کوي د دغه واکسین ته خود د ولاسي سلام کوم
روټا
د دغه واکسین د معرفینه د روټا واکسین د معرفینه په خوا باور کوي چې دومره پروډکټونه کې به دومره ماشومان به ډېر ناروغي لکه بل مړ کېدل خو اوس مهال چې دغه واکسین د واکسین د 2013 کال نه راپدې خو زمونږ په کتلوي معافیت په پروګرام کې دا واکسین شامل شوی دی او د هغه نه بعد چې د دې سالاتونه د مړینو او د دې د اخته کېدو کچه ډېره زیاته راکمه شوې ده نو دغه واکسینونه چې دي لکه څنګه چې د دې شعاع دی چې واکسین ژوند ژغوري همدغه سې زه په ډاډه ویلی شم چې دا تاسو ته ویلی شم چې دا درملنه چې ده دا وقایه یا مخنیوی د ناروغۍ چې دی دا د درملنې نه ډېر غوره دی او هر یو هیوه افغانۍ چې په دغه وقایه یا په د ناروغۍ په مخنیوي باندې مصرفېږي تاسو باور وکړئ چې د شلو نورو افغانیو د لګښت نه چې هغه د دې په درملنه کې لګیږي یا د هغه کورنۍ چې بیا د دې ماشوم یا د دې ناروغ سره په تکلیف کېږي نو هغه خو په خپل دی او دا شل افغانۍ اضافي مصرف هم په دوی باندې راځي نو د ما غوښتنه او سپارښتنه ټولو میندو کورنۍ ته دا ده چې خپل دا د زړه ټوکړي چې دي دا په ټاکلي وخت سره واکسین کوي د دوی دا حق چې دی په خپل وخت ورته ادا کوي دا خو دوی خو اصلا نه پوهېږي خو د ما د تاسو د راډیو د لارې نه زه سوال کوم میندو ته کورنیو ته د ټولنې مشرانو ته همداسې زمونږ ښوونکي چې دي استادان دي همداسې مولوي صاحبان دي نو دوی ټول د باید د واکسین په اهمیت باندې پوه شي او دغه کورنیو ته د لارښوونه وکړي چې خپل ماشومان د 15 کالونو څخه کته یا هغه روغتیایي مرکزونو ته ولېږي او د دې خطرناکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي.
ځینې نورې مریضې هم دي، مثلا تاسو هپاتایټس بی یاد که دا تور زیړی چې ورته وایي کنه، د دې بل ډول هپاتایټس ای هم شته، د دې لپاره واکسین شته باید وشي؟
د هپاتایټس ای لپاره واکسین هم نشته او دونه خطرناک هم نه دی. هغه نو درته وګڼه چې ټول یې تیرو مونږ تاسو به هم تیر کړی، ما به هم تیر کړی، زما اولادونه به هم تیر کړی، یعنی ډېر عادي تیریږي، داسې کوم خطرناک پایلې د ځان سره نه لري. خو دغه هپاتایټس بي چې دی ګورې دې ته که د کینسر ناروغي وي هم ګوره د دې نه د حقیقت نه لري نه ده، ځکه چې دا په ډېرو پېښو کې دغه هپاتایټس بي په کینسر باندې بدلېږي او کینسر خو تاسو پوهېږئ چې علاج دی. بیا د ځیګر د کینسر ډېر مشکل دی، ډېر په ندرت نه خلک
رغیږي. او نورې ناروغۍ مخصوصا دا د ژمي په وخت کې د هوا له بدلون سره چې ځینې ناروغۍ راځي، مثلا د والګي یا انفلوئنزا بیلابیل ډولونه دي، سینه بغل مونږ ورته وایو کنه، د دې لپاره هغه شته دا اوس مخصوصا چې ژمی دی او په افغانستان کې د کورونو د تودولو وسایل هم ډیر داسې موږ ډاډه نه یو پې خلک ډاډه نه دي ځکه بې وزلي ده. د دې لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ د دې د مخنیوي لپاره کار ورکوي د ولګي واکسینونه یا د مختلفو ډولونو د ولګي واکسینونه؟
تکل سے محترم ډیر خټو کې تری اشاره وکړه. الله دې تاسو رډي څو کې چې دا غسی د ملت او د دې استفادې ټول نظام در سره دی. نو زه به هم درته په خو الفاظو کې ویم چې دغه انفلوئنزا یا دا موسمي فلو چې ورته وایي یا انفلوئنزا ورته وایي دا هم ډیره خطرناکه ناروغي ده. خطرناک هم ده او د بلې خوا نه ډیره زیاته زر خپرېږي. تاسې په سرعت سره دا خپرېږي چې بیخي د هېڅ چا لحاظ هم نه کوي په کورنۍ کې که یو وي وګڼه چې هغه کورنۍ یې ټوله اخته کړله. خو ګورئ د دې دپاره چې دغه واکسین چې دی دا هم واکسین لري خو له بده مرغه دا څلور ټایپونه لري لکه دا انفلوئنزا اے بی او سی او ڈی. دغه ټولې په یو واکسین باندې یو واکسین چې ورته وکړي دغه څلور واړه په یو واکسین باندې خوندي کیږي او د دې په وړاندې یعنی معافیت تولیدیږي. او که چېرته بیا هم څوک پرې اخته شي په ډېره اسانه تېرۍ چې هېڅ پرې پوهېږي نه په داسې شکل باندې. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې د کوچلوي معافیتو پروګرام چې دا واکسینونه نشته. په امریکا او لکه په نورو لویدیځو نړۍ کې دا واکسینونه په وړیا ډول سره لکه د ټولنې ټولو افرادو ته خصوصا هغو ته چې د خطر سره مخ دي هغو ته تطبیقیږي. خو له زمونږ ما خپل عذر درته وویلې چې زمونږ البته سیستم کې نشته دی. خو هر کال دغه کوم حاجیان چې بیت الله شریف ته ځي نو دا د هغوی د بیت الله شریف خپله یا د سعودي عربستان دا غوښتنه ده چې باید ټول حاجیان د انفلوئنزا واکسین واخلي. د انفلوئنزا واکسین سرټیفیکیټ چې ونه لري سعودي خاورې ته داخلېدلی نه شي. یعنې د دې نه تاسو دا معلوم کړئ چې دا خطرناک. د بلې خوا نه دغه یو خبره چې زه درته وکړم خدای دې وکړي چې زه په واضح توګه کې وکولای شم دا انفلوئنزا واکسین خو نشته. خو مونږ بل واکسین لرو د نمونیا یا د سینه بغل یا د نموکو.
ما دا هم تاسو نه غوښتل چې پوښتنه وکړم ځکه چې دا نمونیا اول خو واضح توپیر واضح کړئ لطفا له د ولګي او د نمونیا د دې توپیر واضح کړئ چې فرق څه دی او بیا ووایي چې نمونیا لپاره بیا اغشته واکسین.
نو تکل سه محترم تاسو باید یې مخکلو درنو اوریدونکو ته ووایم چې د انفلوئنزا واکسین خو نشته. خو انفلوئنزا په هغه پیمانه باندې خطرناکه نه ده لکه څرنګه چې نوموکوک خطرناک دی. نوموکوک ګوري تاسو والګي یا که والګي همداسې عادي ټوخی رنجې او دغسې د دې تنفسي لارې نه به معمولي افرازات راشي یوه نه مړه نری غوندې ټبه به هم ورسره وي. خو دا نور څه چې دا انفلوئنزا څه شی کوي دا انفلوئنزا همدغه د تنفسي لاره چې ده دا تخنیشکی دا دلته لکه د زیات توخینه د زیات پرنجی کولونه دلته واړه واړه لکه مایکروسکوپیک زخمونه جوړیږي. دغه زخمونه باندې بیا بکتریا حمله کوي. دغه د نوموکوک بکتریا پی حمله کوي. کله چې دا د نوموکوک بکتریا پی حمله وي دا اول قدم کې دا بسنی در پیدا کوي. په دویم قدم کې نمونیا پیدا کوي. نمونیا بیا د څه حالت ته چې د بدن کې لکه ناروغ کې تبه ډیره زیاتیږي تنفسي سری کیږي ډیر لکه زر زر تنفس کوي او د بلې خوا نه اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي او د بلې خوا نه دغه ګلم په مخ نو بلغم او بیا په بلغم داسې په رنګه شکل باندې چې په زیړ یا شین شکل باندې دا بلغم اوري او د بلې خوا نه دغه ناروغي بیا کېدلی شي چې ډیره خطرناکه شي. حتی دغه د ملا تیر ته سرایت وکړي چې هغه هلته میننجیک یو ډیره بله خطرناکه ناروغي ده یا هم د مغزو لکه التهاب رامنځته کړي. نو دغه بیا په خپل ذات کې دغه نمونیا چې ده ډیره خطرناکه او وژونکې ده. خو یو خبره دا ده چې نوموکوک چې دی خطرناک دی خو لنی کمرغه چې د دې په وړاندې بیا انټیبیوټیک شته دی او د انټیبیوټیکو په وړاندې بیا لکه جواب وایي. خو البته ناروغي په خپل ځای ډیره خطرناکه ده، او ماشومان په تیر بیا هغه د ټولنې هغه وګړي چې عمر یې د 18 کالونو زیات وي، او یا هغه ناروغان چې لکه مزمنې تنفسي ناروغۍ لري، اسما ورته وایي، یا سالنډۍ لري، او یا د وینې لوړ فشار لري، د شکر ناروغان، نو دغو کې دا ناروغي ډېره خطرناکه ده. نو که دغو خلکو ته هم د نموکوک واکسین تطبیق شي، خصوصا د ځینې د راتلو نه مخکې، دا ډېر ګټور دی. البته تاسو ژمی یاد کړو، خو د دې سپارښتنه داسې ده، د نړیواله روغتیايي اداره یا WHO د دې سپارښتنه کوي چې دغه واکسینونه د ژمي د راتلو نه مخه باید تطبیق شي، خصوصا دا د اکتوبر او د سپتمبر او د اکتوبر په میاشت کې چې دې وخت کې خلک معافیت تولید کړي،
یعنی په میزان، زمونږ په اصطلاح په میزان او په عقربو په قوس دغو میاشتو کې.
او بیخی تاسو دقیق ویلی چې د میزان او عقرب په میاشتو کې
مننه
واکسین خلکو ته تطبیق شي، ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي. بل ګورې د غزنی کې تاسو کومه خطاسته دې دې شری وخامت ویلی چې دومره خطرناک وو، دومره ټولنه د دې نه ډار او ویره کې و. دا هم په ځینی کې ډیر په اسانه خپریږي، یو څوک چې واکسین نه کړي او یا هم ناروغي د شری نه تیر کړي، نو حتمان دا حتمی ده چې په ځینی کې دا ناروغي باندې اخته شي. د بل خوانه دا کنه پوسیبل ناروغي چې دا غشنه خوله ده، دا غشنه خوله هم په ځینی کې ډیر لکه په سرعت سره خپریږي، نو که دغه واکسینونه مخکې نه شوي دا ډېره ګټه لري.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، وړاندې به لطفا د هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره مخصن ښځو د خپل هغه فزیکي هغه له مخې جوړښت له مخې ډېرې زیانګالې دي د مریضۍ او ناروغیو په مقابل کې، دا به هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي دي او وړیا دي، مخصوصا هغه واکسینونه چې وړیا پیدا کیږي. خو له هغه مخکې لطفا تاسو یادونه وکړه د مننجیت یا مننجایتس، د دې لپاره واکسین شته؟ په همدغو واکسینونو کې چې تاسو حتمي یادونه وکړه، دا هم شامل دی کنه؟
بلې، دغه نموکوکم چې دی دا هم مننجیت رامنځته کوي. نو دغه د 15 کالو پورې کوم ماشومان چې هغو ته که دا واکسین تطبیق شي، د دې مننجیت مخه نیول کېدلی شي. د بل خوانه دا مننجیت یو بل میکروب نه هم مالته راځي چې هغې ته نو د مننګو کوک وایي، مننګو کوک. خو دغه واکسین زمونږ په سیستم کې نشته دی. البته هغه حاجیان چې بیت الله شریف ته دي، نو هغه هم په اجباري ډول سره دا واکسین باید تدریس کړي. د که دغه واکسین سرټیفیکیټ ورسره نه وي، سعودي خاورې ته د داخلېدو اجازه نه لري. نو دغه د مننجیت واکسین خو زیاتې پېښې چې دي د نموکوک له کبله هم منځته راځي، او نموکوک مرغه چې زمونږ په سیستم کې واکسین.
لطفا اوس د ښځو لپاره د ضروري واکسینونو په اړه جزئیات راکړئ، که لطفا لنډې خبرې وکړئ، په دې خاطر چې د پروګرام وخت تقریبا په خلاصېدو دی. زمونږ هغه بل ډاکټر سره هم خبرې دي. ما مخکې یادونه وکړه په خپله سریزه کې چې زما بل همکار نوریاس نوري له یو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي د واکسینونو د اهمیت او څرنګوالي په اړه. دا د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي او ضروري دي او په کومو عمرونو کې؟
نو د هیڅ لپاره لنی کمر غمنګ دوا واکسینونه په یو ستنه کې لرو، په یو پچکاری کې یا په یو انجکشن کې موږ دوا واکسینونه لرو چې هغه ته ډیفتری او ټیټانوس وایي.
د کوم عمر خزه وبخه؟
بی ټی په نامه باندې، بی ټی په نوم باندې دغه واکسین دی.
او بخه ډاکټر صاحب، د کوم عمر د خزه لپاره وبخه؟
د 15 کالونو تر 9 کالو یا 15 کالو پورې دغه واکسینونه چې دي، د 15 د امیندوارۍ په عمر کې چې کومې میندې کویندې قرار لري، یعنی ماشومونه یا ماشومان دي کوي، یا د ماشومانو دغه ګېډه باندې یا فرزند د هغې د زیږون نه وروسته، دغه هغه دغه واکسینونه چې دي د دواړه ډېر زیات ګټور واکسینونه دي. او دغه 15 په ټول عمر کې کیږي، فرضاً که نن دا واکسین تطبیق شو، یوه میاشت بعد یې دویم دوز کیږي، همداسې بیا شپږ میاشتې بعد یې بل دوز کیږي، بیا د 1 کال بعد، او بیا هم 1 کال بعد، یعنی په 2 کالو کې د دې مور د خور د واکسین ټول دوره پوره کیږي بشپړه کیږي او د ډېر خطرناک ناروغي مخه نیول کېدلی شي. د بل خوانه تاسو ته یو وضاحت کوم کوم چې دغه د کورونا واکسین هم په دې سیستم کې شته دی او زمونږ د دولس کالونه پرته عمر لکه ماشومانو او لویانو ته تطبیقیږي او هغه د میندو ته هم ډېر ضروري دی. نو دغه د کورونا واکسین یا د کووید 19 واکسین چې دی دا هم په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شته.
ډاکټر صاحب،
کورونا په بشپړ ډول سره د منځه نه ده تللی، یوازې بڼه بدله شوې ده. نو دغه هېوادوالو نه هیله تمه دا ده چې دوی
مرحله کې دي دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ تاسو تر 15 کلنۍ پورې یاد کړل او بیا له 15 نه تر 40 پورې مو یاد کړل. دغه نجونې چې په پیغلتوب په مرحله کې دي له 15 نه تر 15 پورې، د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ حتمی دي، ضروری دي.
دا هم تاسو ته یاد کړو چې دا له 15 کالو کې معمولا د مونږ خویندې زمونږ لورګانې چې دي دا بلوغ ته رسیږي او بلوغ خو هغه د هغې علامات داسې ده چې ښودو کې حیض واقع کېږي، هغه وینه چې دی لکه راځي، نو هغه وینې سره دغه میکروب چې دی د تیتانوس میکروب د دې علاقه ډېره زیاته د وینې سره ده. کوم ځایونه چې وینې شي نو همالته دا بیا د مونږ او تاسو ټولنه خو البته داسې ټولنه ده چې نظافت پکې صحیح ډول سره نه مراد کېږي، داسې لکه د ټوټو لتو نه استفاده کوي چې هغه ټولي ملوث یې په دې میکروب باندې ککړي. نو مونږ همدغه د خاطره دغه واکسین د امیندوارۍ په عمر کې کوو، یعنې هغه مور خور باندې چې هر سپیراجي یا میاشتنی عادت سپیراجي په هغه میاشتنی عادت کې بیا دغه د دوی هغه پاکي او نظافت
همدا د تیتانوس ښایي
نه مراد کېږي. همدا تیتانوس ډېره خطرناکه، ډېره خطرناکه وژونکي ناروغي ده. باور وکړئ خدای دې چاته مسي، یعنی که ته داسې د دې خطرناک او د دې لکه لوحه کړو تاسو ته ویم بیخی بده پر انسان باندې.
مننه
کورنۍ پلانه چې
همدا یو تیتانوس د دغو ماشومانو لپاره تر 15 کلنۍ پورې د دوی لپاره ضرور دی. تاسو مخکې یادونه وکړه، فقط یوه دقیقه کې که لطفا راته ووایاست چې له 40 کلونو پورته میرمنې د دوی لپاره کوم واکسینونه شته، نشته، پکار دي، نه دي پکار؟
کار خو بیا وروسته ضرورت لري، خصوصا ما تاسو ته وویلې چې د نوموکوک واکسین باید ورته تدویج شي، خو له بهر مرغه چې زمونږ په سیستم کې نشته دی. خو که چېرته څوک شخصي ډول سره کولی چې د 45 کالونه وروسته د وجود معافیت د ډېرو ناروغیو په وړاندې کمیږي، نو دا د نوموکوک واکسین نه همداسې چې ما تاسو ته ویلي که چېرته په بازار یعنی په شخصي روغتیایي مرکزونو کې دا واکسینونه شته، د انفلوئنزا واکسین هم شته، دا هم ضرور دی. یعنې که دغه د ژمي د راتلو نه د مخه یو دوز یې وکولی ورکړل شي د میندو ته، دا ډېر ګټور دی. خو البته په سیستم کې نه شته دی.
ډېره مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. ډاکټر صاحب ګل خان ایوب د کتلوي معافیت د پروګرام پخوانی مشر و چې د ژوند روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې خبرې راسره کولې، او له دوی نه مننه کوو چې په دې پروګرام کې راسره برخه واخیستله. له تاسو قدرمنو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې راسره وئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ، United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ په پاتې خبرونه کې زما همکار نوریاس نوری له متخصص ډاکټر اجمل پردیس سره د همدې موضوع یعنی د واکسین په اړه خبرې کړي، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې واکسین څه معنا او ولې مهم دی.
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپله نیم ژوند موجودات دي. داسې درته ووایم چې د ساختار له مخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني او د هغه په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او د هغه عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې د هغه په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره، حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظره لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې دی د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومه ناروغي دي مهمه ناروغي چې
بله رازم هغه رازم یو جهانی ګټي دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي، یعنی که یو مرض کومه تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطحه لوړوي چې موږ هغې ته هرډ ایمیونیټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغې په مرضونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلې ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا په خوا جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجه نه مړ شوی دي. زمنګ استاد تقریبا سالويخ په 20 کال د مخه د دې اوټبریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نه مړ شوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوهیږي هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مندي چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل، د عامه اصطلاح کې ویلي چې دغه پیران وهلې ده او شنه شوې ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا دی کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او دای اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتون لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز، او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د سلات څخه، د سترګو د ړندېدو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټوله نړۍ کې د مړینې کچه
واکسین
چې منګه په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس منګه ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندوستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي، نو د دغه پی سی وی 13 لکه بلې کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخالقه کوي. چې دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګاوی چې د دینا په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلې، او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي، او نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته
پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې دي د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډېر زیات دی، دا کوم واکسینونه دي او که چیرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډېر ارزانه چې ورکړې ډېر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خولې لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوال هم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلفې کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخ نخانی پیدا شي که د هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه منګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې اوس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و. نو د مرضونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کړو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نه نړۍ ته ګواښ نه یي او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لرې پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه، د ګوی نه، یونیسف نه، ډبلیو ایچ او نه، او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه، اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي. او واکسینونه چې منګه ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سردخونی دی لپاره لرو د عامه روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینا پوری یا نشنل ملی کلچاینا پوری هم په خاص شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتیګریډ پورې ساتل کیږي. دسی واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینه نېشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته، او د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو، په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي، او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمونږ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نورو هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمونږ ډېر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي، خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطحه باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نیسي، بعض ماشومانو کې نور خارښ، اپسي، دانه، او هغه اختلاطات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق ام آر من سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دی چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري. نو منګه ټول واکسینونه از منګه سیف هم دي او د غلګ اختلاطات نمونه لکه تبه، زکام، شکل حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرد مثال ماشوم خیرنی، نو منګه د واکسینونو د پتابیت کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي د هغې ساحې د منتنوالي له وجې نه کله چې هلته زرد کېږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات پکې شته. په لوړه کچه اختلاطات هم شته دی چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکي او دا شیان و کې خوشبختانه موږ د دې پیښې فیصدی نه پټیټه فیصدی کې رپورټ شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم. په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کېږي، په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولی شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډېر مهم جز د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډېر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډېر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټولې نړۍ ژوند دی وژغوره. او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږه ستونزه دی کې چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږه اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږ دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلی دي، دا ځان ته د هغې کار نه دی. دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسو باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوس باندې نښته کیږي.
متخصص ډاکټر اجمل پردیس و چې د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې د واکسین او د واکسین د اهمیت او څرنګوالي په اړه خبرې کولې. لکه غلی ډاکټر اجمل پردیس نه ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر دې دمه واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
Hey, when I'm in a clo mashna, di biya baano sara. Hey, get shikir zum le, when I'm pahuno. Hey, when I'm in a clo mashna, di biya baano sara. Hey, get shikir zum le, when I'm pahuno. لیوانه مینت لو ماشنا دی بیا بانو سرا دیش گرزم لیوانه پبرو سات غرونا گرانگونا ہرے دمن محلونا اس رات غرونا گرانگونا ہرے دمن محلونا دوبر پسر کی دیو ہما دے جانا نو سرا دے چھجر زملے ونے پغرونا دوبر پسر کی دیو ہما دے جانا نو سرا دک شکر زمرے ونائے پغرنو ونائے منک لو ماشنا دی بیا بانو سرا دک شکر زمرے ونائے پغرنو دچا دشوک نظر دے پارا پغرن گرزم نا خرارا چاد شوق نظر پارا پغرن گرزم نا خرارا ماتا دیکھوارا ببر سرس دیکھے وانو سرا میدے چھ گرزم نے ونے پغرنو ونے منک لو ماشنا دی بیا وانو سرا میدے چھ گرزم نے ونے پغرنو de one I mean at lo mashna divya bano sara de shikshamre one dele one I mean at dilasa ماستم دو غم دو غرا دے پاسا دلے ونائی منی دلاسا ماستم دو غم دو غرا دے پاسا دے تصور پتال زنگے گم لکھو زانو سرا دے شگر زملے ونائی پغنو دے ونائی منی کلو ماشنا دی بیا بانو سرا دے شگر زملے ونائی پغنو دوم رب پروایا سوس خوشال پسرا مینے کے دوم رب پروایا سوس خوشال پسرا مینے شور میں لگے دل لے آسمان سرا دے شکر زمرے ونے پغنو مینے شور میں لگے دل لے آسمان سرا دے شکر زمرے ونے پغنو دے ونے منے کلو ماشنا دی بیا بانو سرا دے شکر زمرے ونے پغنو سیلا بزلا را تجڑے گے ونے سل گئے میں نہ ودرے گے سیلا بزلا را تجڑے گے ونے سل گئے میں نہ ودرے گے آخر بلال شمل دنیا للے ارمان سرا ودے شجر زمرے ونے پغرنا آخر بلال شمل دنیا للے ارمان سرا دل شجر زمرے ونے پغنو ونے منک لو ماشنا دیا بانو سرا دل شجر زمرے ونے پغنو ونے منک لو ماشنا دیا بانو سرا دل شجر زمرے ونے پغنو
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډی ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.